بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که د دوحې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کیږي نه ګډون غوره ګڼي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره په کتنه کې وکړي هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړه شي یعنې راتلونکې یکشنبې او دوشنبې د طالبان حکومت وایي خپل شرطونه له نړیوالو سره شریک کړي بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي میتیو میلر پرون سټیشن به خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به در ملګرو ملتو له لوري په دې جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یو برخه د سامانیان خصوصي شوانځي زده کوونکو ته ځانګړی کړی ده په تاجکستان کې د افغانانو یواځینی خصوصي شوانځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالی ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو ښاغلی اخبر نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی دغه شوانځی 250 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسي شي د سامانیان د حساب په 2001 کال کې په دوشنبه ښار کې د افغانستان او تاجکستان د هغه وخت د پوهنې وزارتونو د مسؤلانو ترمنځ د هوکړې پر اساس جوړه شوې ده د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یوه ورځنۍ لوبه کې نن د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ د دوړو لوبډلو ترمن دروانی فبروري په میاشت کې دا دریمه 500 وره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې تر دې وروسته په افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړې د ایران د تیلو وزیر جواد او جوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننې دوه چاودنې تر هغریز عمل دی چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوې دي چې د ایران له جنوبه شمالي سیمو ته ګاز لیږدوي رویټرز خبري اژانس ته ښاغلي اوجي په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې ژر به بیرته ورکول شي د ازادي راډیو د ایران څانګې یا راډیو فردا راپور ورکړی چې ایران د چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي د روسا کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی او روسا خبر ده چې د اوکران پر دونیسک سیمې د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ویلي چې دغه توغندي د ختیځې سیمې دونیسک په سیلیدوف ښار لګېدلی ازادي راډیو په منځنۍ سفر ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د وینوی چرنې لمخې په نړۍ کې افغان دوهم ملت دی چې ډېر خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي وړاندې به د دې تفصیل درکړو دا به هم واورئ چې په خوست کې د لسګونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی
دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی یا کوپلۍ به د مرمیو ویشتل شوي وي
د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي
په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي
په غزنی کې فارمونه زیات شوي د فارمونو سیشتنان وای چې اوس له پاکستانه د چرګانو واردات غزنی ته بند شوي نن په نړۍ کې د مینانو ورسته دا مهیره نه ده خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی د وچا په وینا د مهال شپږ اشاریه درې میلیونه افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بې ځای شوي دي. جزئیات د سنا ککړ پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا شپږ اشاریه درې میلیونه وګړي، یعنې په هر اووه کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورني بې ځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورني بې ځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډیرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوې، ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندوز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې له اقتصادي د سرپناه او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي، ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4,00,000,000 وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوست په مرکز کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالي د مسؤلینو په وینا دا ډلهیز قبر شای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال:
بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو ساعت ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکیې وخت پیسې دي چې هغه وکړې دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی وژل شول.
د خوست سیدونکو حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږ مرز د خلکانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دی د خوست امنیت قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید بیا به چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا به څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د جسیب خنادین په نوم دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوصی کو خور خلوص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دی.
یاد دی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی. ویل کیږي چې دا قبر د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنجشنبه د سلوخي شپږویشتمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ایستلو 15مه کلیسه ده چې له همدې امله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور وی ساعته
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایل دې سره هغه ابهام پای ته ورسی چې د فبروري د اتمی له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال په د دې ائتلاف په اړه له ګولایاز نواورو په مشال رادیو کې زما همکار
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټۍ مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودری شجاعت حسین یو غټ خبری کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي په دې کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټۍ مسلم لیگ قاف متحده قابی مومنت استحکام پاکستان او بلوچستان عوامی پارټي دا شامل دي. نو کدی دې شمیرو ته موږ ګورو نو د ډیر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم با وټاکي.
په دغه ګوندونو کې تاسو اشاره ورته وکړه مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړې ده نو څنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پچ
هغه استعفا ورکړې ده. خو دا هغه چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې پخوانی نوم یې ټوئیټر وو لیکلی دی چې د جانګیر ترین د استعفا نه وروسته د خپل تشکم پاټۍ هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جانګیر ترین دا غږ هم وکړ څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړله چې استحکام پاکستان پارټۍ مشر چې دی هغه استعفا ورکړې ده. خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې دغه نمائندګي موجوده ده نو هغوی به د ائتلافي حکومت برخوي.
یو بل خبره د آزاد کاندیدان چې د عمران خان د ډلې دوی دا ادعا کوي چې دغه د وسلوشتن فارم لمخې د دوی رای زیات دي د دوی وکیلان زیاتی چې په پارلمان کې
او 15 سلويختم فارم باندې
او ورشي 15 سلويختم فارم باندې خو هغه قصه هم روانه ده. دوی خو محکمو ته مخه کړې ده څنګه ک چرته پیغه کې به بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې په شپږم ورځ هم د درغلیو پر ضد احتجاجونه روان دي. په پیښور کې هم شبي دي په بلوچستان کې هم روان دي په کراچۍ کې هم شبي دي په پنجاب کې البته اغه خال خال خکاری خو کومنګ
وبخشي په پنجاب کې د دوی اداوی ډیر دي د تحریک انصاف ګوند
تحریک انصاف ګوند چې کوم ملاتړی آزاد امیدواران دي نو کاغه ګورو دغه شمیره لګه دغه نه لګه شنه سی وات د مسلم لیگ نواز نه خو دې کې بیا ځین نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنی دي چې ځین زیاتره وتا د هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو
نو د تحریک انصاف ولا خدا خبر هم کوي چې چرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي د دوی د وکیلانو شمیر تر 300 زیات شي دوی خاطه دا خبره کوي
ځینی قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوی دی او اوس پورې کوم ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسون چې دی هغه سرکاري نتیجې چې دی هغه اوس اعلان کړی دی اوس فارم وصل وختم جاری کیږي او بیا به دینه پسته فارم نه حاصل وختم جاری کیږي چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پسته بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا هغه یو بیل موضوع ده خو چې سپور ساسو دي خبرې پوری ده چې آیا دیسرا بس بدون راشي خو کوم ګور په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي او د هغه برخلیک وټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې
له ګولایاز نه په مننی له پاکستان به ایران ته مخ کړو ایرانی چارواکي د دغه هیواد د گاسو دی ویلوی نه لیکي پوښتو کې نننې 214 ترهګری سو بیچاړونکو عمل بولی د 14 لکبل د نه لیک شاوخوا کلیو او یوشمیر ولایتونو باندې گاس قطع شوې دی تفصیل د اسدالله الدین پراپور
په ایران کې نننې 14 د گاسو هغه لوی نه لیک په اوګدو کې شوی چې ل چهار محل او بختیاری شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبی خارونو او کلیو باندو ته غاز لیکدوی دغه نلیکه 210 کیلومتر اوګدواله لري او د ایران له غاز لرونکو جنوبی سیمه څخه سرچینه اخلي رويټرز خبري اجانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د 14 لکبل یوازې د نلیکه نګدې کلیو باندې غاز پرې شوی چې جرب بیرته ورغول شي د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له 14 وروسته په دریو ولایتونو لرستان زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو غاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د غاز ورکړه ټکنۍ نشي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د غاز شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکي عمل دی د 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ غوته نه دنیولې اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو بیلتون غوښتونکو د غاز پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلې دی د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د غهیوات په شمال ختیځ کې د کوردانو په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیس کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوې دی تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د غاز پر نلیکو مبهمه 14 شوی چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی د ایران د نفت وزیر ویلی د دوی دښمن هدف درلود چې پر لوی ولایتونو غاز قطع کړي خو په خبره دې هدف ته ونه رسیدل په ایران کې نننې 14 داسې محل کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه او نور هیوادونو ته غزیدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی ایران د لویدیز لخوا په اوکران کې د روسیې د جګړې په ملاتړ په یمن کې د حوثی غیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورندي او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی
لا خبرونو ور اخوا
نن د فبروري 14 په نړۍ کې د میانانو ورسته اوس مهال د کابل هغه کوڅه چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ تلمنځلو لپاره چمتواله کیدو تشي به شورا او به مینې شوې دي د کابل یو شمېر اوسیدونکو وای د والنټاین ورځ چې د مینې خوشحالي او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوشیو شپلمه اوس تری به برخي شوې دي تفصیل په دې راپور کې
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت د ګلانو ګېډۍ چاکلیټونو ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده نن د فبروري په 14 د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14مه په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژد شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یو اوسیدونکي چې واده شوی او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل
دا د پخوا دولت چې ولنټاین ورځ چې به او ځوانانو کې به یو شور شوق او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو د دولت کې چې دی دا ټول بند دی، ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلاً په دې دولت کې د استعمال میږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
ورته بعد مرغ د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز لګیده چې دا یو بې ځای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې له منځلو بے برخې
شي، انروز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورون کوي چې د موجوده حساسیت لامل یو نو غختل راپور کې نوم یاد شي، وایي د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفه وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلان او خرڅلاو په ممکن مینان د پاره تحفه او هغه شان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شو، له خو ورو ورو دغه پروسه پیکه کېدله چې بدبختانه په یو وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن لمانځي کلمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیز رسنیو کې یو مبارکي یا یو پیرات څه پیغام پرېږدي، هغه د نور په عملا په صحنه کې څه نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و مغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی زبی الله مجاهد د راپور تر خبرې دو پورې د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو نو موري تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یاد مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو ترڅنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونې ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیری د چرګانو د فارمونو سشتنن ویل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 15 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. د په غزنی شهر او جنوب ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله، خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغله عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستان دره واردیدونکو چرګانو مخنی ولسبه او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړی ده. د چرګانو د اتحادیه د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه پاک او با کیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو با کیفیته چرګان دي، او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه ښایي او صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه با کیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي، زیاتی هغوی واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړ کوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټي بیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورني چرګان ګټور بولي او وایي د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لاسته راوړنې، له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري، د بیکار خلکو لپاره د کار زمینه برابرول، غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی، د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجا بابا د سیدونکو نو جوړ دی راس په دښ کې ورور مشته بیسم خدا سیستم کارانو سم دا غشتنه د شي بیسم خدا مشته کشیر.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارمندانو ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورید، یو خورکۍ وید ما ورور دی په ترکیه کې، نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی، نو زما خپله ورور دی، د نهمه میاشت چې اوس هم هلته بر حاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی، یعنی ډوډۍ ورته سمه نه میلاویږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي، هغه هم یو دوه دقیقې، یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خورې وایي چې بندي دی اوسه پورې، ده چې دی په خپل کومه کالیو کې چې بندي دی هغه کالي اوسه پورې په ځان کې دي. نو دا حقیقت دی، ما ډېر خپله ډېر کوشش وکړه چې خپل ورور ته مې کالي او کورته د ژمي دا سامان ورورسومه، خو ونه شوه.
دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګې چې دغه موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږې یو، د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبانو څنګې دا غوښتنه ده چې دا ماسې ماسې دګرده مکمله بندې کې موږ ته دې پر مسجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي، ودیوي موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي، نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړې، یو اوس رایته نه ده ورکړې، هغه د تن سره مخته بالان واوري. موږ بیخي در په در در په در یو. زه جمعه ګل افغان یم، د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم الله دې عزت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه د سپورت خبرونه ته مخکړو، لاند خبرونه طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی وی که د دوحې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کیږي نه ګډون غوره ګڼي. د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره په کتنه کې وکړي. هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتونو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړ شي. د طالبان حکومت وایي خپل شرطونه له نړیوالو سره شریک کړي دي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میټرو میلر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو له لوري پرې جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي. په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړې کړې. په تاجکستان کې د افغانانو یوازینی خصوصي ښوونځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالی ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو. ښاغلی اخبر نن پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی. دغه ښوونځی 250 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرسول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسیږي. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلی افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې نن د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلی بیټنګ وکړ او د 216 په منډو له جوړې دوسرې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د دواړو لوبډلو ترمن د روانې فبروري په میاشت کې دا درېمه 500 واره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې. تر دې وروسته په افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړې. د ایران د ټولو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګاسو د وینې لیکې په اوشتو کې د نننې دوی چاودنې ترهګری شامل دي. چاودنې د هغه نلې کې په اوشتو کې شوې دي چې د ایران د جنوب شمالي سیمو ته ګاز لښته دي. روټرز خبري اژانس سره شاغلی اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلې کې نږدې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې شر به بیرته ورغول شي. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړ چې ایران له چاودنو وروسته په درو ولایتونو لرستان، سنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړي چې کورونو ته د ګاز ورکړه تکنې نشي. تر اوسه کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې ونیزي خبرونه کې پر ځینو لنډو خبرونو ورا خو نور خبرونه د افغانستان او سریلانکا ورسته او سیالي او ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې به خوانه لوبغاړه روزونکو دولت خان احمد زئی په دې خبري کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته وړخیزي سیالي و بایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. خغلی احمد زئی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کینول شي کلا ډیره پاملرنه ورته وشي. را سره پاتې شي. د خبرونه پایل لړنو خبرونه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالي وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبډلې لومړی دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړی لوبه کې د 220 خو په دویم لوبه کې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اولی سیالي کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه وهله او محمد نبی بیا له 9 کلونو وروسته وتونه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه وهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلستو پهونکي نساکا لومړنۍ سریلانکای لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګ سلیزه وهي.
د
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمان او سلیم ساپه د ټپونو له امله نه دي غوره شوي. د دوشنبې په ورځ کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومند او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپله لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر، چیرت اسلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، ډرنجایا ډیسلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا ډرنجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوي دي. د شلورزو سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د آسترالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې آسترالیا وګټله. آسترالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه یې کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 اورونو کې 144 منډې وکړې. د آسترالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د 4م ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولی وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14م مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. یا د سیالۍ د فبروري په 10 نیټه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د ولیده چې د یاد آسیا جام د تیر کال اتلولۍ هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوړ لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنې مسولین وایي د 4 شنبه په ورځ یې د والیبال غوړ لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړې دي. په یاد سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو ته غوړ لوبډلې په 2 ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې ام البلاد، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، بوست، نګینی، هریوا او هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنۍ 2 پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ تر سره شوی دی. د ورید چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د ام البلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي رادیو درنو ریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیده. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، هر کله درته کو ستاسو لاند تر ټیسټ لوبي ورسته په لمړنۍ او دوه ورځنۍ سیالیو کې ولی افغان لوبډلې سخت ماتې وخوړي؟
بالکل، په ټیسټ کې د موږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې موږ بیټسمنان چیرته بیټینګ کوي، کومې کوي نقطې دي، کومې ځای په نقطې دي، هغه ځکه دوی بالینګ هم ډیر ورته وکړه او ډیر زبردست پلان کړم. د سل ون ډی میچونه معلومیږي او د موږ بالینګ کې څه سترند څوک څه شي کوي او حکومت جی کې په بولینګ کې مونږه صدا او هل خرو مونږه چې ته ټارګټ کېدای سو هغه هم په صحیح توګه او په منظم توګه سریلانکا لوبډلې او کوچینګ سټاپ په منظم ډول باندې پلان کړو.
په دوی مثالی کې په یو سل 3 منډو د دوه لوبغاړو سوځیدل او بیا په یو سل 3-5 منډو د ټولو لوبغاړو سوځیدل ستالاند په سمانه دي.
په یو ټیم کې د هر بیټسمن رول او د بولر رول معلوم وي. کچھ تدا رول نہیں معلوم، بیا پٹیم مائنڈی زیاد پریشر راضی، ہر بیٹسمین خپل دندا صحیح پہ مخ باندھے، مخ کے نسی اڑائی خپل وظیفہ مخ کے نسی اڑائی، نو رول دے زیاد مهم دا. همدغه وجه ده چې که چېرته رول ډیر مهم نه وي بیا به بیک ټو بیک وکټ یې یو وکټ په بل وکټ سره ډیر په کمو منډو سوځیږي او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخکې لاړ شي. پلان باید یو وسیږي خود بسمنانو رول پکې معلومی او هر څه خپل رول ولوبوي نو فکاریده د سی سی بسمنان سړي د خپل رول مطابق لو بنکې نو په دې وجه باندې سدا د منګه بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډیرو کمو منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وسیوي
فکر کې د چې تر نړیوال جام وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په ورځنیو سیالیو کې د یوې متفاوتې لوبډلې په توګه راڅرګند شي او ښې سیالۍ به وکړي ښکاري چې هغه سوچونه غلط دي
نه دا فکر خو بالکل غلط دی چې موږ په ورلد کپ کې داسې نشو کولای چې موږ تو وایو چې هغه نه ښه د رښتیا سي په هغه پلاني وخت کې ما خلوب کوله کرکټ سدا هر ورځ نوې ورځ وي خلک سدي پلان کوي او موږ ته دومره د کوي ټیم په سترګه نه کتل کېدل موږ څه څومره میچونه وګټل وس خلک موږ د صحیح حریف نظر موږ ته ګوري او موږ به ډېر صحیح پلان کوي موږ سره به ډېر صحیح سیریز میچ کوي نو که چېرته موږ بیټسمینان صحیح پلان کیږي او توپ پاچونه په هغه ځای کې ډېر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه ځي بیا نو موږ دوی په اسانۍ کوی چې موږ وکټې ترلاسه کړي نو موږ ټیم به نور هم پلان کیږي نور به هم ایکسپوز کیږي موږ ته پکار دي چې موږ هم په یو یونیک سټریټجي باندې کار وکړو مخکې خلک له موږ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د موږ ټیم رای ساري موږ ته څه کول پکار دي په دې سوچ کول پکار دي او کار کول پکار دي
په لومړی لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سریزي ووهلې یو شی به برخېدل چې افغانستان هدف پوره کول شي خو هغه څه ونه شول د لومړی لوبي او دویم لوبي د دومره لوی تغییر لامل څه
نبی او عظمت خو سیده ماشاالله ډیر ښه ډیر اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیده د موږ سر کې 15 وکټې زر تللې وی لږه وروسته بیا دې چیس کول سیبو دیو ٹی 20 په شکل کې د سیاغه کله کله په کرکټ کې کیږي هر وخت امکان نه لري خو لوبه ښه وکړه او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم د سنس کې دی سی چا چې په تیر میچ کې سنچی کړی هغه د بل میچ کې هم سلیز وهی دا امکان نه لري خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دی وظیفه هم ورلغاړي ده او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول سی هر میچ کې دومره کنسیسټنت او سی گی سی دی هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس کوي دا امکان نه وتلې خبره ده خو که کوشش وسی دا ټول صدا دی فوکس او دی کنسنټریشن خبره ده چې څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي یو میچ څومره کنسنټریټ کولای شي بیا غنه وروسته بل میچ څنګه کنسنټریټ کولای شي دا ډیره مهمه ده دی لوبغاړي لپاره که یو لوبغاړي چې ته بده تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې و نو دا بس ده نو دا د دغه کوم دی بس یا موږ ساتیسفیکشن لیول سی ورته وایو دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي سیخه وځلېږي او کنسیسټنټ اوسېږي که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړي هغه هم ویر کی او که ښه پرفارمنس کړي هغه هم ویر کی نو دا غوډه کنسنټریشن دی فوکس کوم سکلز او مهارتونه سي دي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنټ کېدو غټه وجه کېدای شي
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په وشتن ځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري
بالکل لکه څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سیده د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لینت کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو خو دا پیچونه موږ ته هلته دومره سپورټ نه راکوي چې د موږ ډېر ښه بال هم سیده هغه د بې منډو بچ سي یا د مس سي سریلانکا کومې وګورو بیا ډېر موږ ته نوی بال سیده ډیر مخکی او سوینګ کوي او بال ته ډیر زیات ټایم ورکوي سی سوینګ سی هوا کوي او ډیر مخکی بالینګ کوي ډیر زیات کوشش نه کوي سی ډیر زیات په ګولډ لین کې بالینګ وکړي نو دا یو یونیک وړې وړې یونیک سټریټیجی یعنی سی یو ټیم کوي او بل موږ بیټسمنان سی ډیر ښه ټارګټ کړی دي چې ته چیرته بالینګ وکړي که څوک په آؤٹ سوینګ باندې اوټیږي نو مغل ته ټارګټ یو مل ته فیلډ پلیسینګ او سریلانکا بولینګ سی دا ډیر اټیکینګ کاری په موږ باندې زیات اټیک کوي موږ سره ډیفنسیو نه زی او د موږ بولینګ سی دا لګ ډیفنسیو کاری نو فرق په دغه ځکه کاری او بل پیچونه سی دی د پیچونو هغه صحیح نه دی ریټ سی وی سره کم بولینګ باید پیوسی د پیچ ریټ کول سی دی زیات مهم دی د بالرانو لپاره هم د بسمنانو لپاره
لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان تشقه احمد او نور احمد ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی
کایس هم په یو غټ استعداد ده، نور احمد د کڼوالم یو استعداد ده، خو دلته بیا فرق دی هغه د پریشر د هندل کول راځي، لږ د کانفیډنټ راځي دواړه په دې کې دی چې دوی په ټیم کې څنګه کولای شي ځای جوړ کړي. دا یو پریشر ده په دوی باندې، شاته دوی دی په بینچ باندې ډېر غټ دوه ستاران په دوی پسې ناست دي، د هغو ځای به څنګه نیسي، هغه رقم پرفارمنس به دوی څنګه کوي، دا یو پریشر ده په دوی باندې. خو دوی د ټولو خبرو نه تیر شي او کوم خپل بولنګ یا خپل کومې کمی نکتې چې دي په هغو باندې د فوکس وکړي، او څه چې د ټیم پلان ده او څه چې بیټسمین کمزوري نکتې دي هلته ډېر کوشش وکړي. هیڅوک هم د چا په شکل باندې کېدای نه سي، هیڅوک هم د چا د پیښو کوشش دي خاص کر په سپورټس کې نه کوي چې بیا خرابېږي. په کار ده چې دواړه دي خپل دوی څومره کوم شي باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکړي. نو په کایس نور احمد باندې دا هم پریشر ده چې دوی څنګه د دوی تشه ډکولی شي او میچ کول هم دي، نو د تشه ډکولو له پریشر نه دی واوړي او په خپل لوبه په خپل بولینګ دي زیات فوکس وکړي.
د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي، وای په لوبډل نور بوت شوې ده.
کله چې دی پتا باندې د کپتان ټاپا ولګيږي بیا تو قوت دي زیات سی، وای ک بیټسمین نو کپتان خوستا او کپتان باید د کپتانی اننګز وکړي او کپتان باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکړي، کپتان باید ډیسیژنز وکړي. نو کپتان باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وي، لوبډل له جوړول وي، لوبډل انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډل چلول، دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی. نو په دغه ځای کې چې کله حشمت کپتانی کوي نو کپتان دی او سیږي، او کله چې بیټینګ کوي بیا دی او بیټسمین په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکړي نو حالات به ښه شي. نو کدا ټول پریشر دی دا به ډیر زیات ذهني قوت یا منټل ټفنس واړي سي، او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکړي او پرفارمنس دی وکړي. نو کله حشمت بیټینګ کوي نو په ځان باندې دی او بیټسمین تمرکز دی وکړي، او کله چې ګراوند کې بولینګ چلایي نو بیا دی او کپتان تمرکز دی زیاتو کې. نو دغه دواړه شینه د سره بیل کې، نو دغه دواړه شینه د سیفکاری سیاشمت پرفارمنس ته نه پریدي. او بل هغه شیان چې دای پویږي چې که زه په بریکر باندې زیات تلو بنسم صحیح کولای څنګه به دا ځای جوړوم او پریشر کې به څنګه لوبه کوم، دای باید دا ټول شیان ابزارب کړي وګوري او ډېر زیات پریشر واخلي او دې توان ولري چې دا په خپل باندې هندل کړي، کنه د پرفارمنس په ورځ په ورځ باندې نور هم ډېر زیات خراب شي.
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوبې د ګټلو ډېر کریډیټ واخیست، او چې کله بیا یہ قرارداد کا وہ نو دد پخوخه قرارداد هم ورسره وشو، د دې مات ټول عملونه او مسولیت نو موړی ته ورګرځي.
جاناتن ټراوت خو ماته د بوسیو نوې د دې کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي، چې موږ اوس څنګه کولای شو سلوبي وګټو، کومې ستراتیژیانی او حکومت عملی خپل کو، او په ټیم کې څه شي تغیرات او ضرورت د حکومت برخه باندې زیات کارو سی، او هر یو بیټسمین ټارګټ سی کومې کوي ځای په نقطې دی په دې باندې څنګه کار کولای سی، دې ته څنګه هوم ورک ور کولای سی، او پر روان وخت کې د لوبډل څومره نور بهترینه کولای سی، له بهترینو لوبډل نو میچونه وګټي، د جنتر ټرانس لپاره یو چیلنج ده، یو بل پړاو یو شروع کیږي. نو په دې کې بده ته ډیر زیات مهنت پکار ده، او که د په وس وی نو دغه مهنت ور لغاړې ده دا به دا کوي تر څو پورې د لوبډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کارو کې، هم د انډیویجوال لوبغاړي په کمی نقطو ضعیف نقطو باندې، او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې ډیر زیات رنزونه وکړي او ډیر زیات رنزونه چیس کړي، او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د یو ښه فاسټ بالینګ برخه تشه ډکه کړي او ښه فاسټ بالینګ برخه راپیدا او وروزی او ټیم ته نه باسي. نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړې دي چې دای به څومره تر سره کړي، نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د لپاره ډېر زیات مشکل شي.
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویل شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاسټ بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ؟
عظمت مرزي باره کې خو ما ان دای ما سره په انډر 19 کې وو، صدای ما دې زیات های ریټ کړی ده، او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغځي کې وس مو کې ورکول کیږي، او دای وس لګ هغه اعتماد او کانفیډنت په ځان باندې پیدا شوی ده، هغه پریشر هم اوس ده د انټرنیشنل میچونو په کم شوی ده، او عظمت چې ده مونږ ویلی سو چې د مونږ د ټیم د فاسټ بالینګ یا د راونډری برخه چې ده د فاسټ بالینګ د راونډر په صفت باندې هغه تشه چې کومه وه هغه مکمله ډکه کړې ده، ځکه دی ورسره ډېر ښه فیلډر هم ده، بیټسمین هم ده، ورسره ډېر زبردست بالینګ کوي. نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته له اوسه پورې نه ده راغلی.
د لوبډلې یو لس کشیز ترکیب کې دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلیږي، ځای بدلول مناسب دی؟
د ګربز په اړه بزدا وایم چې نه، دومره غټ تغیرات ورته ضروري نه دي. ګربز ته په کار دی چې دا هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدای، د ته د دې حکمت عملی ته به تغیر ورکول کېږي، د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي. مختلف پیچونه مختلف استراتیجیانې غواړي، مختلف پیچونه باندې په مختلفه طریقه باندې سلیزه وهل کیږي. کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیزه وهې، نو بیا به په پنځو میچو یا لسو میچو کې و سلیزه وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي، او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي سدای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجی سره لاړ شي سیده وکټي، او کچې ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي سپینرز راځي، نو فیلډ پلیسینګ چیرته یې، نو دته د سینچی کولو حکمت عملی سدا د سلیزه وهلو حکمت عملی به د هر ملک په مختلفو طریقو تر سره کوي. نور د دو تخنیک ګورو، څارې برخي ګورو، فزیکس ګورو، د یو مکمل اوپنر بیټسمن ده، خو صرف حکمت عملی به سدا د بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي، دا ستونزه څنګه حلې دی شي؟
دغه د بیټینګ د آرډر خبره سي ده، موږ باید 15% سي ولرو په بیټسمنان، ته هغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانه سي، هغه تر ډیره وخت پورې په غو پوزیشنو باندې لوب وکي، تر وخت پورې به دا مسله وي، بیا به په خپل باندې حل سي، او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به تمرین کی. نو اس کا منګه چی تا یو څوک ون ډاون راول او خزلیګ او بیا فینیشینګ ته ولو، ا دغه فینیشینګ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونیو، نو منګه دا شیان نسو کولای، دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ آرډر یستل خپل د لوبغاړو د پارم هم ډیر زیات کمپیوژن وی، نو په کار د سی اولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسا باید په یو آرډر راوزی، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې لدینه لاندې کبیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي، خو لدینه مخکې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنا؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو، او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي، او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې، که چې تمیز نه یې خپل رول د ته معلوم یو هغه تمرین کوي، له دې سره به لیده په خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ وځي. نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کوم سترګه ګوري؟ نوی ځدران او ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي، موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، په هر برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو، سپیره کې څو فاسټ بالران وي، بیټسمنان وي، او وکټ کیپر وي، او کومګه وګورو موږ ساق رحیمی میډل آرډر بیټسمین دا، او لوور آرډر کله لوور آرډر کوي، موږ په انډر 19 کې اوپن کړی وو، ډیر مفید تمام نسو، هغه اکثر سدا فینیشینګ کې لوبه کوي او وکټ کیپر ده، بیا به اوپنر څوک راځي، نو بیا په د لوبډلې د انتخاب لپاره اوپنران په کار دي چې هغه هلته لوبه ورسره وکړي، نو دا هم په خپله کې یو کمپیوژن ده، نو په کار ده چې صحیح په دغه وړو وړو برخو باندې د انتخاب برخه کار وکړي، او هغه خلک له ټیم سره یوځای شي، که یوځای کیږي نه، نو د یو ډیولپمنټ سکواډ په نوم باندې دی، دوی ته ډیر زیات سفرونه ورکول سي، او یو دومره لوبډله جوړول ډیر زیات ضروری دي په دې کار وکول سي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره د لوبو میدان او نیز سپورتي خبرونه هم دومره وتر بیا مول عمل شه.
ورزش، دروختیا او ایتیا ترمنز دیوال.